د اصلي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي. 1,30,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 46,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپله پرېکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته آزادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنۍ مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلووره مسابقې هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپلې سرمشریزۍ د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول دې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرشوبله اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندېښنو په باب څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړي دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبري اعلان وویل اسرائیل په 1948 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريغه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارتاید وګڼل شي. د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د شزو او جنو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څنې دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د غراز د خزو او جنو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتی استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللای دی. د افغان خزو او جنو په باب د غاډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خبر شو. په دغه راپور کې د خاغلی بنت لقوله راغلی چې په افغانستان کې خزي او جنو شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشريت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخ ته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی، پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو، عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشرې دروتي استرادا تانګ په حواله لیکل شوي چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښول شوي. خو د افغانستان په څیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د می میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړۍ ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقاید او قوم یا تابعیت لمخي هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي تیر میلادی کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي، 1,3,000 ماشومان ته د دوی په شونځوي کې زده کړې ورکړې شوې او د سباندې 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټې وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وایي د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو له ورکړې د ډډې کولو لپاره نوی پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وایي په ډله مالیه وزارت ته ورغلي وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وایي تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسیږي وایي د دوی د معاشونو ځنډول د دوی په حق کې جفا ده.
والله بلا کدمات یو دیوس دیو کول کو خدمت
دا غډل متقاعدین د طالبانو مالی وزارت تل ته ګرسه نه هلی رخصت شوی او وای نه پوهیږي چیرې د خپل تیرو څباندې دوه کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاس کړی. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوي وو، زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي، خو چا یې د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوي چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې یې نوم واخیستل شي، خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منګو وزارت ورغلی و وزارت مالیته رئیس دفتر دی وزیر مونږ ته جواب راکړي، خلاصې کلام جواب راکړي، ما را چې تاسو لا شي مونږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لا شي قندار لا شي امیر المؤمنین امر راوړي اور له خپل جواب مونږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دې ولې نه راکړي مونږ دې خوري نه سو خدمت هم نه کړو په دې خوره کې والله بالله کدی مات یو دیوس دیو کول خدمت تاسو شل کال وکوي دا تل چې دا اوس راغلی اسی ولې دې
یو بل متقاعد وایي دوی ته د مالی وزارت ویلي چې د تقاعد شویو د معاشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
دوی موږ ته وویل چې ستاسو کوډ زموږ له صلاحیت څخه لوړ دی، وزارت وایي تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبرې وکړي، که هغوی موږ ته امر وکړي ستاسو معاشونه درکوو. دوی وایي پر هغوی فشار راولي که دا کار مو وکړ او دوی دا موضوع موږ ته راجع کړه موږ ستاسو معاشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وایي، موږ حیران چې په راتلونکي کې له دوی سره څنګه مخته ولاړ شو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت، خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت ویان عبدالولي حکمل د روان لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې، کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهیږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر دی وزیر صاحب مالی ویلی چې ولا دا زموږ له صلاحیت نور پوره نه ده، موږ امکانات سره تاسو کولی شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي، تاسو کولی شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی. نو زه بیا دې ته حیران مخې ته وزارت مالیه څه وظیفه لري چې زه خپل معاش پسیم زه خپله وګرځم، بودیجې پسیم زه خپله وګرځم، حلال او حرام پسیم زه خپله وګرځم. نو دا وزارت مالیه خو همدا وظیفه ده، دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي، ریاست تقاعد تحت د وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د څه لپاره دي؟ څو معینیتونه لري؟ د بودیجې لري، د بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې زه پوهیږم دا خو د دې دا وظیفه چې باید پیشنهاد نشته که امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو دا حق ده، دلته دا معاش پاتې ده، دا کې رئیس الوزرا هم باید دی امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ څوک د چا دروازې ته پریدي؟
د یو زر څلور سوه لمریز کال د شمیرو له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو کسانو رسمي شمیر 1,09,000 کسانو ته رسیږي، خو د طالبانو د مالی وزارت بیا د شمیر څه باندې 1,05,000 ښیي چې 10,506 ښځې دي. تقاعد شویو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشري کوي د بیلابیلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تیرو څه باندې 2 کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پای ته رسیدو لپاره د یو غیر واقعي محل ویش ټاکل د نړیوال ټولنې د ماموریت د کمزوري لوی سببونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوبکو چې د بریتانیا د شاهي خدمتونو په انستیتوت کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شویو تجربو په اړه خبرې کولې وویل د پرمختګونو ستر شودل هغه بل دلیل و چې امریکایان او